درې بجې شپې جمعه ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
نړیوال بانک وایي افغانستان سوله ییز راتلونکي ته اړتیا لري. په پکتیا کې د لسګونو وسلو د وژلو ادعا وشوه. راپورونه وایي روسیا غواړي ایران ته د سټلایټ پر مخللې دستګاه ورکړي. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکې ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شپر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا والی ادعا کوي چې تېره شپه په څلورو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو تر شپېتو زیات غړي وژل سوي دي. محمد علیم فدایی نن جمعه رسنوی ته وویل:
امنیتي ځواکونو په زرمت، میرزکه، احمد ابا او احمد خیلو ولسوالیو کې د ترهګرو درې شپېته کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل.
شغلی فدایی ویلی چې امنیتی ځواکونه به ټول هغه ماینونه شنډوي چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر لویو لارو شخ کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په غور ولایت کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د غور د والی وایند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل: 14 وسلوال طالبان هغه وخت وژل سول او 11 نور ټپیان سول چې د تولک ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې تیر شپه جګړه پیل کړه. د والی وایند وایي د فیروسکو په شمال کې پر یو پوسته د طالبانو په حمله کې یو طالب وسلوال او درې سرتیري وژل سوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د لغمن امنی قمندانی د بدرالدین په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان د وژلو خبر ورکړ. دغه قمندانی نن په یوه لامه کې ویلي د لغمن لپاره د طالبانو دغه پوځي مسؤل له خپلو درویو ملګرو سره تیر شپه له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی او څو نور یې ټپیان دي. بلخو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرورود ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا په پوځي عملیاتو کې و وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه په کوس ککړ او بډا کات سیمو کې سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلول ټپیان سوي او یو مرکز یې تخریب سوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېر شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لس پوځیان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ادعا نه ده منلې. بلخو د ننګرهار امنیه قمندانی وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بیلابیلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي دي. د دې قمندانی ویان لومړی څارن فرید خان نن رسنیو ته وویل: نیول سویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی.
جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې 15 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي چې په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي.
د امنیه قمندانی ویاند وایي چې له نیول سوو کسانو پوښتنې ګرویژنې روانې دي. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللې کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللې کامرای شایي په څو میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په ژنیو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولې دي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 19 تنه ښودل شوی دی. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. په بس کې د یو صوفي له زیارته راستنه سوي زیارت کوونکي ناست وو او د دوه شار ته پر لاره وو. تمه ده د نړۍ د اوج شتمنو هیوادونو یا G7 رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي.